طبي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ومې دورې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای هله دا ټول به حاضر یای او د نن ورځې د نوي درس د زده کړې لپاره به پورا آماده وای. قدرمنو زده کوونکو راځي تاسو ټول د خپل کتابونو و درشمه صفحه پیدا کړئ. خو مخکې لیدې چې و درشمه صفحه کې نوی درس وایم، د کتاب شپږ درشمه صفحه کې موږ د وینې بهیدنې ډولونه د وخت په نظر کې نیولو سره، د وخت له مخې چې د وخت په کومه موده کې وینه بهیدنه صورت مومي، وینه بهیدنه مو په درې ډوله ښودلې ده. لومړنۍ وینه بهیدنه عکس العملي وینه بهیدنه او دوهمي وینه بهیدنه. لومړنۍ وینې بهیدنه ته پرایمری بلیډنګ وایي، دوهمي وینې بهیدنه ته سیکنډری بلیډنګ وایي، خو عکس العملي وینې بهیدنه ته ریاکشنری بلیډنګ وایي. تاسو په تیر درس کې را سره پوهیږئ چې د وینې بهیدنې ډولونه د وخت له نظره دا کوم دي او مفهوم یې څه دی. فرضاً د وخت له نظره مو دا درې ډولونه یاد کړل، د دې مفهوم څه دی؟ ابتدایا وینه بهیدنه یا پرایمری بلیډنګ هغه دی چې د پیښې په ساحه کې یا د پیښې سره سم رامنځته کیږي. فرضاً یو ځای کې جنگ دی، یو ځای کې ټکر شوی دی، هماغه د ټکر پر مهال چې کومه وینه بهیدنه رامنځته شي هغې ته لومړنۍ وینه بهیدنه وایي یا پرایمری بلیډنګ. بل عکس العملي وینه بهیدنه ده یا ریاکشنری بلیډنګ، هغه وینه بهیدنه ده چې د پیښې څخه تقریبا 24 ساعته وروسته رامنځته کیږي. د دې علتونه هم ډیر مختلف کیدلی شي. کیدای شي رګونه بیرته هغه کوم کلکوالی چې رامنځته شوی و پکې هغه بیرته سست شي، د رګونو تقابوس ختم شي، یا کیدای شي پانسومان بیرته خراب شوی وي، هغه کوم بانداج یا پټۍ مو چې لګولې ده هغه بې ځایه شي، او یا کیدای شي د وینې دوران پورا ډک شوی وي بیرته. کله چې د وینې دوران پورا شي نو په رګونو باندې څه ناڅه فشار زیاتیږي چې له امله یې ځینې وخت وینه بهیدنه رامنځته کیږي. دې ډول وینه بهیدنه ته عکس العملي وینه بهیدنه وایي، ځکه د عکس العمل نوم ورکړل شوی دی چې دلته یوه ستونزه رامنځته کیږي یا یو کار کیږي د هغې په مقابل کې وینه بهیدنه ده. فرضاً یا به رګونه بیرته آزاد شوي وي، هغه تنګوالی به یې ختم شوی وي، یا سپزم به یې ختم شوی وي، یا به په رګونو کې وینه زیاته شوې وي. د دې تر څنګ یا کیدای شي پانسومان یا پټۍ بې ځایه شوي وي، یا ممکن سوچر کوم زخم چې ګنډل شوی وي هغه ټکونه شکېدلی وي. د دې له امله عکس العملي وینه بهیدنه رامنځته کیږي. بل د وینه بهیدنه دریم ډول مو دویمی وینه بهیدنه وښودله چې هغې ته سیکنډری بلیډنګ وایي. دا د اوونه تر څوارلس ورځو په جریان کې رامنځته کیدلی شي. علت یې انتانات دي. ګورئ، وخت هم درته باید واضح وي چې په څومره وخت کې رامنځته کیدلی شي، علت یې هم باید درته واضح وي چې علت یې څه شی دی. علت یې انتان یعنی انفیکشن دی، ځکه په ساحه کې کله چې انتان مداخله وکړي، په یوه زخم کې چې کله انتان مداخله وکړي نو زخم هیڅکله نه رغیږي. کله چې زخم جوړ نشو، روغ نشو، نو تاسو پوهیږئ چې دیتا دوهمی وینه بهیدنه وای. خرازی گرانو زکون که نوی درستا دی کتاب و درشم صفا که نوی درست لرم لیکل شوی دی وینه بهیدنه آراز او علایم. گوره دی وینه بهیدنه آراز او علایم فرزن وینه بهیدنه را میسه کیگی دی دی آراز او علایم سده کچیر یو چوک وینه باهیدنه ولری گوره لخ فکر وکړی درستا یو چوک دی وینه باهیدنه ورکوی آراز او علایم څه دی؟ یا یو نفر دی تاسو ته کلینیک ته یا شفاخانه ته راوړل کیږي تاسو یې ګورئ کچیر یې وینه باهیدنه ورکړی وه نو کوم آراز او علایم یا ساین ان سیمټومز لیدلی شئ. ساینس علایم یا نښې چې موږ یې په ناروغ کې ګورو اینډ سیمټومز خپلا هغه آراز چې یو ناروغي درته بیانوي. فرضاً درته وایي چې بدن مې سست دی د ستړیا احساس کوم. اوس دا پیژنو چې هغه کسان چې وینه بهیدنه یې ورکړې وي کوم آراز او علایم به پکې شتون ولري. ښه لیکل شوي دي ګورئ د خون ریزي عمومي آراز او علایم د ځای شوی وینې په اندازه پورې اړه لري. ښه فکر وکړئ د خونریزي یا د وینې بهیدنې عمومي آراز او علایم هغه د ځای شوی وینې په اندازه پورې اړه لري. کومه وینه چې ځای کیږي په هغې پورې اړه لري. ګورئ د خونریزي عمومي آراز او علایم د وینې بهیدنې عمومي آراز او علایم دا د ځای شوی وینې په اندازه پورې اړه لري. دا چې څومره وینه بهیدلې ده په هماغه اندازه په بدن کې ستونزې هم رامنځته کیږي. ښه نور لیکل شوي دي د لومړۍ لیکې په وروستۍ کې چې د درد نتوانۍ یعنی زوف پوستکی پیکوالی او یخوالی یعنی پوستکی پیکا هم وي خړ وي یا سپیره وي یخوالی یخ هم وي البته رنګ وي ساړه خوالی وي. ګوره هغه نښې ښایم چې یو چا وینه بهیدنه ورکړې وي وینه پکې کمه شوې وي. یو نفر دی هغې اکسیډنټ کړی دی په لاره کې زیاته وینه بهیدنه ورکړې ده کله چې کلینیک یا شفاخانې ته راځي نو دغه آراز او علایم ورته ورکولی شي یا یو ډاکټر پکې دغه نښې پیدا کولی شي. کومې نښې؟ ګورئ درد ناروغ دردونه لري د وینې د کموالي له امله هم دردونه پیدا کیږي. تاسې به پوهیږئ هغه کسان چې وینه یې کمه وي کمخونی لري په هغوی کم دردونه وي د پښو دردونه وي د بدن دردونه وي نو یو درد پکې پیدا کیږي. بل نتواني یعنی زوف ناتوانه وي زوف کمزوري پکې وي ناتوانه په دې معنا چې یو کار ته د یا د یوه کار د ترسره کولو مخه نه ویني. که ورته ووایي چې دې ځای نه دې ځای ته ولاړ شه هغه د دې توان نه لري ناتوانه وي. بل پوستکی که پوستکی ته راشو هغه پیکا وي او یخ وي پیکاوالی په دې معنی چې پیکا یعنی سپیره وي یخوالی هم پکې وي. بل الوتی رنګ پکې وي الوتی رنګ ګورئ داسې رنګ چې هغه رنګ یې ډېر هغه خپل رنګ چې پخوا یې درلود هغه نه وي. ځینې کسان وایي چې والله رنګ دې ډېر الوتی دی معنی دا چې بدل رنګ لري نو رنګ یې بدل شوی وي الوتی رنګ. سړې خولۍ لري کومې خولۍ چې پې بهیږي هغه یخې وي. زړه بدوالی لري کانګې لري زړه بدوالی ته نازیه وایي او کانګې ته اومیټینګ وایي. بل شینوالی لري سیانوسیس چې ورته وایي ځکه وینه پکې کمه ده. نو چې کله وینه کمه شوه بدن ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي. کله چې اکسیجن ونه رسیږي د بدن مختلفې برخې په شین رنګ سره ښکاري چې دې ته سیانوسیز وایي شینوالی. تنده ناروغ تګی کیږي سردردی لري ځکه دماغو ته په کافي اندازه اکسیجن نشي رسیدلی وینه پکې کمه ده. سرچرخی لري ګنګسیت لري ګنګس وي ډیزینس نه آرامه وي ریسټلسنس نه آرامه سلنډی لري ډسپنیا زر زر سا اخلي د دې لپاره چې زیات اکسیجن سږو ته داخل کړي او زیات اکسیجن د کمې وینې لپاره ورسوي. فشار لویدل، فشار ټیټ وي ځکه په رګونو کې وینه کمه ده، د زړه او تنفس ریټ زیاتوالی. د زړه ریټ چې هغې ته هرت ریټ وای، د تنفس ریټ چې په همدې کتاب کې مو ویلي دي ګورئ، هغې ته ریسپایریټری ریټ وای. د زړه ریټ یعنی په یوه دقیقه کې د زړه د ضربان شمیر ته وای، دا ډیر زیات شوی وي. تنفس هم ډیر زیات شوی وي. ګورئ دا دوه ولې زیاتیږي؟ د زړه ضربانونه ځکه زیاتیږي تر څو زړه دغه کمه وینه ژر ژر پام کړي ټولو انساجو ته ورسوي، دماغو ته ورسوي، ژر ژر وینه پام کوي. داسې یو مثال لري، که چیرې په یو لښتي کې اوبه بهیږي، د هغې څخه په یو سطل کې اوبه رااخلئ او بل څه ته یې اچوئ. دلته تاسې اوبه ډېرې زر زر په کار دي، نو زر زر دغه سطل د دې کمې اوبو څخه راډکوئ او بل سطل ته یې اچوئ. نو اوس که چیرې کې اوبه زیاتې وي په لښتي کې، نو تاسو به لږ انتظار کوئ تر څو د سطل پورا ډک شي او ښه ډک سطل بل سطل ته واچوئ. نو دلته وینه کمه وي، هلته بدن ضرورت لري چې وینه ورته ورسیږي، اکسیجن ورته ورسیږي. نو د زیاتې وینې د پمپ لپاره چې تر څو د کمه وینه ډیره زر زر پمپ شي، نو زړه هم ډیر حرکات کوي. بل لور ته کله چې زړه ډیر حرکات کوي، سږي هم ډیر حرکات کوي، ځکه سږي مجبور دي چې د کمې وینې لپاره زر زر اکسیجن راوړي. کله چې زړه پمپ تر سره کوي، هغه وینه خو سږو ته وروړي. ګورئ د زړه دوران موږ وویلو، پاکه وینه د زړه په واسطه پمپ کیږي، ناپاکه وینه زړه ته راوړل کیږي. بیرته چې پمپ کیږي، سږو ته ناپاکه وینه ځي او بدن ته پاکه وینه پمپ کیږي. نو دغه وینه چې زر زر ناپاکه وینه سږو ته ورځي، که کمه هم وي، نو سږي بیا هم اړتیا لري چې زر زر اکسیجن ورته ورسوي. نو ځکه د تنفس ریټ زیاتیږي. نور دغه زموږ د فیزیولوژي موضوعات دي، دا موږ بیا ډیر تفصیلي وایو انشاءالله. ښه، له هغې وروسته نور څه رامنځته کیږي؟ ګورئ سرچرخي مم وښوده، ګنګسیت مم وښود، نارامي، سالنډي، فشار لویدل، زړه او تنفس ریټ زیاتوالی، بل تیز او سست نبز او نور څخه عبارتي. نبز یا پلس دا تیز وي خو سست وي، څوک به پوهیږي چې دا په څه معنا؟ تیز او سست د دې مفهوم څه دی؟ که تاسو ځیرک وای مفهوم یې موږ ته واضح کړی. تیز نبز او سست وي. ګوري ډیر فکر ما کوئ ځکه بیا د درس نه ورکیږئ، زما خبرو ته غوږ ونیسئ. تیز نبز او سست د دواړه په یو وخت کې وي. نبز تیز وي، زر زر دغه نبز رامنځته کیږي. نبز خو دې ته وایي چې د بدن په شریانونو کې د زړه د ضربان هغه څپه ده، یا د زړه د ضربان هغه حس دی، لکه موږ یې په راډیال آرټری کې ګورو په مړوند کې. دا که چیرې موږ ارزوو په یوه دقیقه کې دوه اویا ځلې کیږي، خو که چیرې وینه بهیدنه شوې وي، ناروغ وینه ورکړې وي، دغه په یوه دقیقه کې شاید یو سلو دیرشو ته ورسیږي، یو سلو پنځوسو ته ورسیږي. یعنی د نبز دغه کوم شمیر چې دی یا پلس ریټ چې ورته وي، دا زیاتیږي، ځکه دا خو د زړه سره تړاو لري. موږ وړاندې وویل چې د زړه ریټ زیاتیږي، د زړه حرکتونه زیاتیږي. کله چې د زړه حرکات زیات شو، نو پلس هم زیاتیږي. ګورئ دا یوه خبره ده، پلس خپله د زړه حرکت دی، یا د زړه د حرکت هغه ضربه ده چې په شریان کې حس کیږي. نو کله چې د زړه ضربان زیات شو، نو پلس هم زیاتیږي، خو سست وي. سست په دې معنی چې ډیر کم حس کیږي. که چیرې فشار برابر وي، نارمل وي، نو درزا یې ډیره غټه وي او جړکا یې ښه پورا وي، ډک پلس وي. تاسې اوس که چیرې پلس ګورئ، دا به ډک وي، خو که چیرې وینه بهیدنه رامنځته شوې وي، نو پلس به ډیر سست وي. یوازې معمولی به تاسې پوهیږئ چې پلس شته دی. که پلس په مکمل ډول ورک شو نو دا خو بیا یو ډیر خطرناک حالت دی چې د زړه په ودرېدنه پورې تړلی حالت دی. مانا دا چې دا په دې مانا چې زړه نور ودرېږي. نو د پلس په اړه که څوک پوښتنه در نه وکړي، ګورئ دا پوښتنې ډېرې کیږي په کلینیکونو کې، بیخي زیاتې پوښتنې کیږي. له تاسې پوښتل کیږي چې که چیرې موږ یو ناروغ ولرو ډېره وینه بهېدنه یې ورکړې وي، د پلس په اړه یې راته معلومات راکړه چې څه ډول پلس به ولري. تاسې ورته ووایئ چې پلس یې ډېر تیز وي، زر زر وي، په بیړه بیړه وي، چټک وي، پلس ریټ زیات وي، خو امه سست وي. سست په دې معنی چې دغه کمزوری چې دی دا ډېر کمزوری وي. ښه، راځئ متن ته دوام ورکوو. لیکل شوي دي کیدای شي د خونریزي په پایله کې، خونریزي وینې بهېدنه ته وایي، د وینې بهېدنې په پایله کې ناروغ کوما ته لاړ شي، یا دا چې د زړه د ودرېدو په صورت کې د ناروغ مړینه هم رامنځته شي. کیدای شي ناروغ کوما ته لاړ شي. کوما داسې یو حالت دی چې ناروغ پکې په هیڅ نه پوهیږي، خپل شعور له لاسه ورکوي. یعنی داسې یو حالت چې یو ناروغ پکې خپل شعور له لاسه ورکوي، دې ته کوما وایي. او یا کېدای شي یو ناروغ مړ شي. بل د وینې بهېدنې په وړاندې د وجود عکس العمل، د وینې بهېدنې اراض او علایم تاسې زده کړل، د بدن دردونه به یې، د پوستکي پیکاوالی، د پوستکي یخوالی، رنګ یې الوتی وي، فشار یې ټیټ وي، د زړه او تنفس حرکات زیات وي. دا ټول هغه خبرې دي چې د یوه کس څخه که چیرې وینه بهېدنه وبهیږي یا صورت عمومي، نو دغه څه پکې رامنځته کیږي. اوس د وینې بهېدنې په اړه یوه بله موضوع راپیلیږي. ګورئ، د وینې بهېدنې په وړاندې د وجود عکس العمل، که چیرې وینه بهېدنه وي وجود کوم عکس العمل ښایي. لیکل شوی دی د وینې بهېدنې په مقابل کې وجود دوه ډوله عکس العمل یا عکس العملونه ښایي، چې یو ډول یې وختي یعنی مقدم، او دوهم یا دویم ډول یې وروستي یعنی مؤخر دی. موږ یې هر ډول په لنډه توګه لولو. د وینې بهېدنې په وړاندې د وجود عکس العمل، د وجود ځواب، ریسپانس. که چیرې وینه بهېدنه صورت نیسي، ګورې په یاد ولرې، وجود هم ځینې کړنې ترسره کوي د دې لپاره چې د وینې بهېدنې لپاره خپل ځان له خطره وژغوري. وجود ګورې تر ډېره پورې ځان له خطرونو په خپله ژغوري. فرضاً که وینه بهېدنه وه، نو وجود یا بدن کوم کارونه ترسره کوي؟ تاسو ته به اوس د نو ډېره نوي وي. د وینې بهېدنې پر وخت وجود دوه ډوله کارونه ترسره کوي. یو یې په لومړي وخت کې دي، یعنی مقدم دي، وختي دي، او بل یې مؤخر یا وروستي عکس العملونه دي. یو په عاجل ډول ځوابونه دي یا په عاجل ډول کارونه دي، بل یې وروستي کارونه دي. په ای توري کې مو لیکلي دي مقدم عکس العملونه. مقدم په دې معنی چې وختي، یعنی په لومړی وخت کې. د وینې بهېدنې په وړاندې مقدم عکس العملونه دا دي، یعنی وختي عکس العملونه. قوس کې لیکل شوی دي کوم عکس العملونه؟ وختي. لومړی د رګونو تقابض یا تنګوالی. ګورئ، دا ډېر میکانیزمي بحث دی، یعنی دومره میکانیزمي بحث دی چې حد پې تمام دی. ډېر خبرې پکې کیږي چې وینه بهېدنه چې رامنځته شي، وجود په خپل ځان کې کوم تغیرات رامنځته کوي. یو د رګونو تقابض یا تنګوالی. بدن خپل رګونه تنګوي. ولې؟ ګورئ، داسې یو مثال لري، په دې هر یو باندې یو مثال چې ورکړم بیا پوهیږئ. رګونه د دې لپاره تنګوي، کومه کمه وینه چې په بدن کې ده هغه په تنګو رګونو کې د بدن ټولو برخو ته ښه رسېدلی شي. که چیرې کمه وینه په آزادو یا پراخو رګونو کې وي، نو د بدن ټولو انساجو ته، دماغو ته په ښه ډول نشي رسېدلی. ګورئ، وینه خو د زړه نه پمپ کیږي، او دماغ څومره پورته وکې دی؟ که یو نفر ولاړ وي، نو دماغ خو پورته وکې، تقریبا نیم متر پورته وکې دی. نو دماغو ته کمه وینه څنګه پمپ شي؟ دا داسې یو مثال لري، که چیرې موږ پایپونه ولرو، د یوې څا څخه پایپونه موږ تیر کړي وي مختلفو ځایونو ته، خو دا پایپونه ډیر پراخه وي او اوبه کمه وي، څه فکر کوئ چې اوبه به په سم ډول هغه مختلفو پاټیو ته ورسیږي چې موږ یې خړوبه وو؟ نه، که چیرې پایپونه تنګ شي ورته، یعنی ورته نری شي، نو د کمې اوبه کولی شي په دې پایپونو کې لاړ شي او مختلف پاټي یا ونې د خړوبې کړي. نو دلته چې کله وینه کمیږي، بدن خپل رګونه تنګوي، د دې لپاره چې دماغو ته نورو غړو ته وینه په سم ډول ور ورسیږي. په تنګو رګونو کې وینه ورته په ښه ډول ورسیږي، یعنی دومره یې نه تنګوي چې وینه بیخي پکې تللی نه شي، خو د دې لپاره یې تنګوي چې وینه یو فشار خپل کړي او په فشار سره په رګونو کې وینه مخکې ولاړه شي. دوهم، د زړه ریټ او تنفسي ریټ زیاتوالی، چې لږ وړاندې مو هم وویلو. بدن یو بل دا کار کوي چې د زړه حرکات زیاتیږي او د تنفس حرکات زیاتیږي، سږي حرکتونه کوي. د زړه د حرکاتو زیاتوالی علت مو هم درته وښود، د دې لپاره خپل حرکات زیاتوي تر څو دغه کمه وینه ژر ژر ټول بدن ته پام کړي. که چیرې وخت ورته ورکوي، یعنی یو ور زړه ښه ډکیږي له هغې وروسته پام ترسره کوي، نو بیا نو ډیر وخت نیسي او انساج تګی کیږي، په اکسیجن پسې مړه کیږي. د دې لپاره چې اکسیجن ورته ژر ژر ورسیږي، زړه حرکات زیاتوي. نو زړه خو چې کله حرکت کوي، وینه دو ځایونو ته په یو وخت کې پمپ کوي. په یو وخت کې دو ځایونو ته وینه پمپ کوي، په یاد ولره، یو ټول بدن ته، دماغو ته او ټولو حجراتو ته وینه پمپ کوي، او بل د یوه شریان په واسطه چې پلمونري آرټري ورته وایي، د هغې په واسطه ناپاکه وینه سږو ته رسوي. ګورې، دا یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه لیږدوي، پلمونري آرټري. په یو وخت کې دوه کارونه وکړل، یو یې سږو ته وینه پمپ کړه او بل یې ټول بدن ته. سږو ته ناپاکه وینه پمپ کوي، نو سږي مجبور دي چې دغه لږه اندازه وینه د ژر ژر پاکه کړي، اکسیجن ورباندې نصب کړي. د دې لپاره سږي ژر ژر اکسیجن اخلي، نو ځکه د زړه حرکات چې کله زیاتیږي، نو سږو ته وینه ډیره ځي، ژر ژر ځي، نو سږي هم خپل حرکات زیاتوي تر څو ژر ژر وینه پاکه کړي. او دغه کمه وینه د ژر ژر دوران ترسره کوي. دا داسې یو مثال لري. یو بل مثال راځي ورکړم، خدای دې وکړي چې راسره ستړي نه شي. د وینه داسې فرض کړئ چې دا کې حجرات دي، تاسې پیژنئ حجرات، آر بي سي حجرات دي. آر بي سي حجرات فرض کړئ چې دا فرضاً له ځانه سره یو څه وړي، لکه اکسیجن وړي ټولو حجراتو ته. که چیرې آر بي سي حجرات په وینه کې کم شي، غوږ ونیسئ، ګورئ، که چیرې آر بي سي حجرات کم شي، نو د وړونکي حجرات چې آر بي سي حجرات دي، فرضاً هغې سره سطلونه دي، سطل، او په دې کې دغه اکسیجن وړي حجراتو ته، نو دغه کارکوونکي به کام شي. کله چې کارکوونکي کام شول، نو مجبوری دا ده چې کم کارکوونکي به لږ څه ناڅه په بیړه مزل کوي، ژر ژر به منډې وهي په رګونو کې او حجراتو ته به اکسیجن رسوي. پخوا خو ډیر کارکوونکي وو، نورمال وو، او کارونه یې په منظم ډول ورو ورو په خپل فعالیت یا په کوم اصول چې بدن ورته ټکلی وو په هماغه ډول یې سرته رسول. ټولو حجراتو ته یې اکسیجن رسولو، سطلونه یې اخیستي وو، په هغې کې اکسیجن اچولی وو، او اکسیجن به ورکولو، بیرته به راتلل په سطل کې به کاربن ډای اکساید راوړلو زړه ته، او زړه به د زړه څخه به بیرته دغه سږو ته تللو. خو اوس دغه کارکوونکي یا د کارمندانو شمیر کم شوی دی. کله چې شمیر کم شو، نو کم کارمندان مجبور دي چې دغه وږي تږي حجرات چې په انساجو کې پراته دي، اکسیجن غواړي، خولې وازې نیولې دي، دې ته باید اکسیجن ورسوي. د دې لپاره دغه کارمندان په بیړه بیړه مزل کوي، خو د دې مزل لپاره یو څه تاړتیا شته چې هغه ته دیکا ورکړي. دیکا څوک ورته ورکوي؟ زړه یې ورته ورکوي، نو ځکه زړه زر زر دیکې وهي. نو اوس که چیرې فرض کړو چې په وینه کې آر بی سی دي، آر بی سی کمه ده، نو ځکه زړه زر زر دغه آر بی سی پام کوي، وینه پام کوي، تر څو د کمه آر بی سی یا د کم کارګران یا کارکوونکي ژر ژر حجراتو ته اکسیجن ورسوي. تر څو مړه نه شي، که چیرې حجراتو ته اکسیجن ونه رسیږي، انسان ضعف کیږي، کوما ته ځي، ګنګسیت زیاتیږي، بالاخره کیدای شي مړ هم شي. نو په دې خاطر زړه د زړه حرکات زیاتیږي او د سږو حرکات زیاتیږي. نو ځکه مقدم عکس العملونو کې لیکل شوی دی د زړه ریټ او تنفسي ریټ زیاتوالی. دریم د علاقې جوړېدل، یعنې د وینې پړن کیدل. علاقه جوړیږي، علاقه دا معنی چې کومه ساحه کې چې وینه بهیدنه ده، کوم رګ څیرې شوی د په هغې کې یوه کتله جوړیږي تر څو وینه بهیدنه صورت ونه مومي. دا لومړی هغه درې کارونه دي چې په اولو وختونو کې ترسره کیږي تر څو وینه بهیدنه یا د دې جبران شوی وي، یا د دې لپاره چې وینه بهیدنه څخه یو کس مړ نه شي، بدن د خپل ځان لپاره ځینې کارونه ترسره کړی وي. بی مؤخر عکس العملونه یا وروستي عکس العملونه دا دي. لومړی د وینې د پروټین نورمال کیدل، چې د لسو نه تر اتو یا د اتو نه تر لسو ډیز یعنی ورځو په موده کې وي. ګورئ، د وینې پروټین دا نورمال کیږي. په وینه کې کوم پروټین ځای شوی وي، وینه بهیدنه چې کله صورت مومي، نو پروټین هم پکې ضایع کیږي، آر بی سی هم پکې ضایع کیږي. نو د اتو نه تر لسو ورځو وروسته مقدم عکس العملونه صورت مومي. لکه په دې کې د اتو نه تر لسو ورځو په راتلونکو ورځو کې ګورئ پروټین جوړیږي. په دې وخت کې پروټین بیا جوړیږي. دوهم، د وینې د تولیدي سیستم تحریک کیدل تر څو کمه شوې وینه بیا جوړه شي. د وینې تولیدي سیستم، د وینې تولیدي سیستم خپله بون میرو دی، ځکه وینه خو د هډوکو په مغز کې جوړیږي. نو دغه سیستم بیا فعالیږي، فعالیت زیاتیږي تر څو هغه کمه شوې وینه بیرته ژر جوړه کړي. ګرانو زده کوونکو، درس هم دومره بس دی. کوم موضوعات چې ډیر مهم وي او ډیر تفصیل او تشریح ته اړتیا لري، هغه ته ډیر وخت ورکو. ګورئ، نن درس کې مو یوه صفحه پورا درس نه دی ویلای، یا په نن خپرونه کې مو یوه صفحه درس هم نه دی ویلای. علت یې همدا ده چې نن درس څه نظر ډیر مهم و، تشریح ته یې اړتیا وه، آسان نه و. هر موضوع چې ولې د زړه حرکات زیاتیږي، ولې د سږو حرکات زیاتیږي، په دې باندې تشریح وشوله. په همدې خاطر ځینې وخت که درس کم ویل کیږي اندېښنه مه کوئ، او که ځینې وخت ډېر ویل کېدو تاسې به پوهیږئ چې درس آسان دی او باید ډېر وویل شي. راځئ حاضري اخلم. نن ورځ زموږ 15مه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه ا توری دی. ټول زده کوونکي 15مه شماره د حاضرۍ په کارتونو کې پیدا کړئ. دغه لومړۍ دایره چې ا توری پکې لیکل شوی دی، دغه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.